السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلی فایل په خبرونو کې. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې چې د جون په شپږمه یې البته چې د جون په فایل کې لاسلیک کړ، وویل چې د جون د 9 یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې له مخې د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کېږي. د ولسمشر ټرمپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک به اختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په 4 نړیوال کنفرانس کې د دې پلاوي ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو او ژمنو څېړنې یاد شوي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کنفرانس هر کال د شاوخوا 100 هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمېنې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران د دې وړاندې ویلي دي چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د هغو ګوتو کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي حقوقو لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس د دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ به خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخواني ایراني ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه‌شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوي چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملي کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ټرمپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نورست راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستانه ستانه شوي کډوال مغږولي چې وایي د اختر خوند نه و.
موږ دلته پراته یو په خیمو کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان یې ستونزې بدی د اختر ورځ بدی په ستونزې تېر شو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
د بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم دا او په نشت حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري دغه هیواد ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له 9 پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او وی ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه وخت تیروي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ P2 او P1 یا SIV کیسونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون 9 امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي، په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي، هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ترامپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د SIV کیسونو لاله د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا گرین کارت درلودونکي کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوی، خو د هغه زرګونه افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناه غوښتونکي چې ډیری د P1 او P2 په نوم کیسونه لري او ډیره برخه په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ P2 کیس لري او نه غواړي نومي په دې راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکي خبره دا او په حقیقت کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو او بشري حقونو یو فعاله یاسمین نبی زاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR سره د کډوالۍ کیس لري وایي لیوي خو د پاکستاني پولیسو له لوري افغانستان ته د دوی د ریپورټ خطر او له بل لوري د پناه غوښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لوری ترې ورک کړی. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ژوند تر ټولو سخت شیبې تجربه کوي.
د ترامپ دې فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال وروسته راغلي ډېر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډېره د بشري حقونو فعالان، معترضین، د مدني ټولنې غړي، د تېر حکومت نظامیان او خبریالان شامل دي چې که وطن ته استول کېږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي، او تر ټولو بده دا چې اوسمهال دوی له پاکستان هم د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورټ کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبره دوی تر ډېره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوګونې تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورټ په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاله وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران ایستل شوي او اوس په افغانستان کې دی وایي چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر درېمه او وروستۍ له ازادي راډیو سره وو په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپلو اولادونو لپاره نوې جامې ونه شوې کولی او د اختر هیڅ رنګ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې یې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه د راستانو شوو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنګونه څه ډول وو، اختر یې څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړې.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې د ایران ریپورټ شوې صابره اوس مهال له خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونه یې هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبره هیڅ هم ورته آمده نه شول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ څه نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وایي مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ونه سو کړلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تېرې کړې. بېګار ډېر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په ننګرهار کې له ستونزو سره مخ دی. دا کورنۍ چې ایران او پاکستان په زور ایستل شوی وایي په خپل وطن کې د سرپناه خوراکي توکو او د روغتیایي خدمتونو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي او هغه سخته بېوزلي چې دوی ورسره مخ دي له امله یې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تیرې کړي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالی د پولیسو له ویرې چې ونه نیول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ ځای ته لا نړ. یوای مخکې به په اخترونو کې یو بل کره تللو، اختر به مو په خوښۍ لمانځلو، خو سږکال مو یوازې په جومات کې د اختر لمونځ وکړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل، نه چا کره لاړو او نه مو کره څوک راغلل. هیڅ کډوال د ویرې له امله له کورونو نه شي وتلی. کله چې د شپې ویده کېږو د پولیسو ویره موجوده وي، خوب نه ورته. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم له ورته وضعیت سره مخ دي. ځینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډیری مواردو کې له کورونو نشي وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیې کې ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخ په زیاتېدونکو شمیر په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال د روسي فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت قازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړی ده چې له ضیاء الرحمن اریوبي سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم نجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. تفصیل لای فیروزي عزیزی ناور.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو او پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په غبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته راستنې سي او بیا دې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنها ما، هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستند.
دا وای یوازې زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستو ته سترګې په لاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین ځي ناستو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو په اړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي نن ځي او د علمي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستي او بیا دې ځي ځان ښودنې وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې له زده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د نجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښیي.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خوک پاشیدن به چشم های ما،
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرول او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورو شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وښیي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخه ګوري، خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز یوه کورنۍ ستونزه ده. له زده کړو دا محرومې انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبې په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربېره به د بېلابېلو هېوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نه سي بدلولای. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتوند
با دی لیدلوری چه طالبان لری دا سفرونه دی افغانستان تعلیمی نظام تا کمالا سراولنه نلری او نه اغا کرنلار چه طالبان دی رامنسته شوی و بندیزون پا ارالری بدل اکری که دا سفرونه دی طالبان لپاره دی فرصتون پا توگه تلقی کیجو ترسو دوی دی جکری او سیاست دگر که
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو پسرلیک د جون په 11 او 12 نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلي چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول سوي او بیا د 2022 کال په ورستیو کې د پوهنتون نه هم منع سوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین سوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کمزوري مزلته کتنه شوې. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه سه وده نه ده کړې یا هغه سه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړې او د نړۍ اړتیا ورته ډېره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهره بلوا وبللې. هغه غواخ وکړ چې که څوک خطر پېښوي نو له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد وو. تفصیل له صفي الله ستانیک سي اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا وبللې. هغه غواخ وکړ چې که څوک خطر پېښوي نو له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو. موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورولېږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډېر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي. دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې توکوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند کډوالو پر ضد چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلې دي هر چا ګډوډي، تاوتریخوالی او بی قانونی ولیدله. د اکشن بی پورز ملي ګارد چوخوا د لزغړی د کورنی امنیت د وزارت د پرسونل سره یو ځای د لارون کوونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شیو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لزګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې له ورځې د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو د خبرونه په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغاني کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوي، په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل سته، azadiradio.com آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي، دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلدتیا نه لري او ترې شاته پاتې دي. دغو افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابره شي او وایي چې دا مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژۍ ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې که په هیواد کې د بیکاری اوسنۍ پراخې کچې ته په کتو ځوانانو ته د ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمینه برابره نه شي، نو په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا او په نشي حساب ده.
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خورسي. ازادي رادیو ته وویل چې د خونځي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثریت خلک نه پوهیږي، د ده په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونه کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي. سالورم داسری نصاب نشوار خونزه او پنتونه که ټکنالوژي تدریس محدود دي.
د روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم موبایل
خنار رقم امکانات نه موجود د کفه پر مختلې انور نړۍ کې موجود دي. دلته د برښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی، د انټرنیټ محدودیت چې دي، او د روزنیز ورکشاپونو هم دا رقم نورو فزیکی امکانات کموالی د جسد مقصود شي. دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه جبلد.
و موږ غوښتل دغه ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویان دی عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعاوې منلي او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوې په واک نه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پانګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلدتیا او اسانتیاوو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته سوي، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړ دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړی ده. نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بېلابېلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږ
شپږم ټولګي پورته خوانځیو او پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې ان لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
facebook.com/azadiradio
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست، شرح لاس دی ولسم ټولګي ون نو لسم الوست. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تی لرونکي حیوانات یا هم ممالین پیژنو. موږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلوېشتمې صفې څخه تر یو سلو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. رسو تیلرون کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات له ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري، چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لارې کوم کوچنی چان چې جوړ کیږي ده هغه لارې د خپل تغذیه کوي او شیدې اخلي. تیلرون کې حیوانات چې دی خپل په مختلفو ډولو باندې ویشل شوی دي، خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دی بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ریشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دی وجود چې دی ګرم وساتل شي. همدارنګه د دوو ریشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدې لري، ځینې د خلو شیدو غدې لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه د ځینې هورمونونو په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غوړي خلې شیدې شکیږي ترشو کیږي. همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د وشم زی څخه جوړه شوې ده چې په دې کې ځینې چې دی اوجده لکې لري مګر ځینې لکې نه لري، او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی هغه کله چې تاسو حیوانات وینئ د حیواناتو ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندیږي چې دوی څه ډول خوراک کوي. همدارنګه دې چې دې کوم الکسنه چې مو ویله د دې د ریډل چې دې هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تیلرون کې حیوانات چې دې هغه ټول زړه چې دې له سلور جوفونو څخه جوړ شوی دي چې عبارت دي د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه. همدارنګه د وینې تړلې دوران لري، یعنی د دې وینې چې ده هغه د رګونو په داخل کې سر ته رسیږي، او دې چې دې تنفس یې د سږو په واسطه دی، او حنجره چې ده صوتي تنابونه لري چې هر یو یې مختلف اوازونه تشکیل جوړوي. همدارنګه د دوی کومه د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیډ په جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیډ چې څه دی د یو بل څخه جلا شوی دی، او دې د اطراح په جهاز کې چې دی مسانه هم خپل په جوړښت کې لري، او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي. لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کوم تیلرونکي حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده، او جنسي غړي پکې کې په ډېر اندازه وده کړي ده، او القا چې د داخلي ده چې په دې کې ځینې چې دی هغه هغوی اچي خو هغوی بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخته پرې چې نمونه نوی کړی اوس چاپېریال ته نه راوځي. رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي، د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري. عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسره ورو د غذا د لاسره ورو له مخې ډولونه وایو، یو د بچیا چولو له مخې ډولونه وایو. د خوړو لاسره ورو له مخې چې دی هغه موږ په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلي و چې په دې کې ځینې واښه خوړونکي دي لکه غواوی او نور، او ځینې چې دی واښه خوړونکي دي لکه مثال سپی دی، پران دی، زمری دی، دا ټول چې دی واښه خوري، یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي، او یو چې دی هر شی خوړونکي دي چې په هغه کې موږ انسانان شان هم شمیرالی سو چرگی هم شمیرالی سو چه دی هر دول شان چیکیم هم نباتات سخ استفاده کی او هم ده حیوانات سخ پل ده تنزیه لپاره استفاده کی رزو ورپسی ده بچی اچول لمخی وی ده بچی اچول لمخی چه دی دوی پاره دو دول بیشن سوی دی چه یوی هگی اچون که دی یعنی زنی چه دی پکشی که هگی اچه او زنی چه دی هغا بچی اچه زیرون که دی یعنی بچی اچه رزو ده دوی کم دولونه چه دی ها پا تفصیلی ده وسر پیجنو او پا دی بانزان پا کوچ تو دی پا دولونه که کم کم حیوانات شامل دی هگی اچه اون که تیلرون که حیوانات چه دی ده مج عمومن وای چه ده دمسخ مالمی جه ده کم بچان چه زیرهی حقا پا هگی کیه کل چه ده هگی سخه راوزی ده مورد تیون سخه کم شی دی چه دی حقا اخلی یا او خپل تغذیه کی چه ده دی شه دولونه چه دی حقا پا استرالیا او نگوینی کی چه او هیواد دی پا حقا کی پیدا کی جه چه پا دی که هم زنی چه دی میجی خورون کی دی او زنی مثال واش خورون کی دی چه مثال مج وایو ده میجی خورون کی سخه چه دی حقا لکه شیشگای دی هم دارنگ زنی نور دولونه لکه دکبل دی او پلاتی پوست دی ورپسې رازو کسور دغه بی بچیا چون کی چی دی چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرون کې ځینې چی دی کسور لرون کې دی او ځینې پریوان یا پلاسنتا لرون کې دی کسور لرون کې حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچی وزېږول سي په هغه برخه کې دی چی کوي ساتي تر هغه وخته پورې چې دی چوسي قوي سي ونوسي چې د هغه برخه کې د دی کوم د شیدو د پار شیدې د پاره هم دی د الته چی کوي داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تیون څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او کای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم دی شو ډولونه څخه دی چې خپل چم چې دی دوی کسوري کې تر هغه وخته پر چقوي سي ونه سه ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخته پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دوی خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دی د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بل څخه فرق کوي ځینې چې دی حشره خوړونکي دي ځینې یې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دی خپل ځان ته مختلف ډولونه رزه دغه کوم ډولونه چې دی ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي تی لرونکي دغه کوم حیوانات چې دی د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنې د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مخته وړي چې ښه مثالونه یې چې دی هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم دی د شو ډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تی لرونکي چې دی دغه حیوانات چې دی مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دی هغه اخلي چې ژبه یې چې ده اوږده ده چې د دغې اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي چې ښه مثال یې پینګولین دی او همدارنګه آرماجیلو دی چې دا د میږي خوړونکو تی لرونکو په حیواناتو په ډله کې راځي ورپسې کرپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع موضوعات چی دی ده اینوانو سخه هر یه واضح مادمی جه کرپون که حیوانات چی دی ده دوی غاشون چی دی دیر تیره دی او دی کم شان چی دی هغه مثال طول شان ده دو خپل کرپون که غاشون پاسته پریکوی او ده مثال ده مختلف شان سخ خپل تغذیه کوی مثال چی دی شکون دی سویان دی هم داره کم مجکان دی رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دی الوتونکي تی لرونکي حیوانات دي چې بچي زېږونکي دي دغه حیوانات چې دی مثال د وروستیو پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پردې په واسطه دوی چې کوي حرکت دي چې ښه مثال یې چې دی ماښام څکالی دی چې دوی عموما د ماښام د خوا خپل غذا لاسته راوړي او دوی چې دی په سترګو باندې سم شی نسي لیدلی خپل د اواز د موج کوم چې دوی تولیدوي د دوی اواز موج لري چې ډېری وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تېر سوي دي او دوی خپله د دوی کوم اواز موج چې دی چې پر یو برخې باندې د هغه سره ټکر وکړي کله چې بېرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز لاري دوی خپل لار چکی خپل ځانته معلومه وي. او ورپسې رازو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي. عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډېر اوریدلي اوسئ چې د دغو ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډېر حده پرې وده کړې ده او په ډېرو شیانو باندې پوهېږي، یعنې په ډېرو شیانو باندې د دوی دماغ رسېږي. همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تی لرونکي حیوانات دي. غوښه خوړونکي تی لرونکي حیواناتو په ډله کې زمری، پړانګ دا ټول راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکي په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دوی غاښونه چې دي هغه ډېر تیره او سخت دي او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی شي په اسانۍ سره نیولی شي. ورپسې راځو د دوی څخه د غوښه خوړونکو وروسته په دوی کې چې دي پیشي، سپی ټول راځي. ورپسې د غوښه خوړونکو وروسته سوم لرونکي تی لرونکي حیوانات وایي. دغه حیوانات په ډله کې چې دي ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده، ګوره خر دی، هوسۍ ده، دغه همدارنګه دغه د بوزه او داشان ټول د دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دي دغه پښې چې دي سوم نوکان لري چې د سوملرونو له مخې په دوه ډله ویشل شوي دي. یو چې دی یو سوملرونکي دي لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرونکي دي لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسې، زرافه چې دا ټوله د دې په ډله کې راځي. او دوی چې دي د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتاتو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل د ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي دوی لومړی هغه څه کوي واښه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال شکی پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند یې پر ووهلې د ښه میده کولو وروسته بیرته شکی و میده ته ځي، یعنی یو وار میده ته ځي، بیرته د میده څخه خولې ته چې کله راځي هغه باندې شخوند وهي او بیرته چې کله ښه میده سوله بیا نو میده ته په استي. ورپسې خلطوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي او د عموما غټ جسامت لري او په ډېرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي چې مثال چې دی غټ فیلان دي د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي چې دا کوم حیوانات چې دي په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی چې دی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالی مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډېر هوښیار دي ذهني لحاظ چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډېرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي او ورسره خپل لاره کوم انسانان چې دی د انسانان سره ډېر مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلی اوسئ، همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي، یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و، یعنی ډېر مختلف ډولونه مجوهله، مختلف ټولګې مجوهله چې په دغه اساس باندې حیوانات چې پر مختلفو ډلو باندې بشل شوی و. ان شاء الله چې تاسو ټولو باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوی اوسئ او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ. دا و زموږ او ستاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګې او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست، یعنی د کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست. دویم سوال پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پوښتنه ده عالی دماغ لرونکي حیوانات او خلطوم لرونکي حیوانات واضح کړي. سوال دوه جزه دی، عالی دماغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلطوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیریش او د جنین په انکشاف کې مؤنث تکثري سیستم وایي. په تېر لوست کې مذکر تکثري سیستم وویلي او په دې باندې پوه شولو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسې د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو سل اووم صفې څخه تر یو سل څوارلسم صفې پورې دوام کوي. تاسو مؤنث تکثري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وایو تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره ترسره کیږي. خپل تخمه چې ده په خصوي هګۍ ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د هر میاشت کې یوه یوه دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره که چیرې القاضې ماشوم هم څه کیږي او که چیرې القاضې دغه رقم اخراجیږي. او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسل جهاز کې د هګۍ تولید لپاره ترسره کیږي، تخم دانې تولید څخه عبارت دي. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلیږي، شروع کیږي. او دا پروسه چې د ښځینه د جنټیکي موادو تولید او ساتل لپاره ډېر ضروري دي او د حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. راځو د تخمې تولید مراحل وایو. یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحله لري، همدارنګه د مرحله چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د ښځینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او د حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم اګونیا یا هم تخمې چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تچشي کیږي یا پرایمري اوسایتس تچشي کیږي تبدیلیږي. او دغه حجرې چې د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د ښځینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیراتو له امله یو یا څو لومړني تخمات هر میاشت د ښځینه د حیض په دوره کې واده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تچشي کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي. چې دا پروسه چې د میټافیز دوه ته ځان رسوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کوم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې، د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیپ ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د ښځینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندی پاتې کیږي. او کچیر تخم به له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د ښځینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنث تکثري سیستم وروسته موږ د ښځینه تکثري سیستم جوړښت پیژنو. د ښځینه تکثري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي. او د ښځینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. نمبر یو راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د ښځینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازه تخمدانونه در رحم په دوار اخونو کې موقعیت لري او تخم دانونه چې دی اساسي دند چې ده د هګي یا ګمیچونو تولیدول دي، همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلي وه د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې حمل او جنسی ځانګړتیاو لپاره ډیر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دغه کم ټیوبونه چې دي دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلي دي او د دوی دنده چې ده د هګۍ مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته څه کوي دوی انتقالوي، او بله دنده چې ده د سپرمونو او هګۍ سره څه کوي یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی، رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د ښځینه د بدن په مرکزي برخه کې موقعیت لري او د دوی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او د رحم د هګۍ د ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزي او د سپرم لخوا مثال د غسې القا کړل سي، دوی هغه څه کې خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دي. ورپسې سرویکس دی، سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دوی دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینا ته د وتل اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو، وجینا چې د یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي، دا غ سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل شوی دی، خلاص شوی دی او د چې د دغه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي، همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده ده ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي، یا د دوی لارې چې د دغه څه کېږي لارې بهر ته وځي. دا و د ښځینه تکثري سیستم جوړښت. ورپسې راځو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د ښځینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي او دا دوره چې ده د ښځینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید در هم د مثال چمتو کول همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی نو در هم دغه اندومیتریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په شکیر زیاسی او حیز بپیسی، یا مثال توته مثال هغه تخریبیږي اندومیتریم او د حیز دوران شروع کیږي. حیز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري، لومړی چې دی د حیز مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د حیز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیتریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هڅه جریان پیدا کوي. او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي او د دوی کومه اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی څه کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل وړوي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي. او عموما د دې د هایز دورې لومړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي. د هایز دوران لومړۍ مرحله چې موږ تاسو وویلم هغه عموما د یو څخه تر اوو یا د درو څخه تر اوو ورځو پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوو څخه تر لسو ورځو پر دوام کوي. ورپسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو ده چې په دې کې فولیکولر چې دی مرحله وروسته په دې مرحله کې د تخمه تولید او افراز کېدل را پیژیږي. او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخمدانې څخه ازادیږي. او دا چې دي اساسي دندې د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګ استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز سي. او دا مرحله چې ده د 2 څخه تر 24 ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د نو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته له دې چې هګۍ تخمدان څخه خوشی کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي. او د دې اساسي دنده چې ده د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه رالږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او حیض دوران پیل کیږي چې دا چې دی د 10 څخه تر 14 ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې 8 ورځې نیسي. ځینې وخت کېدای سي کم سي 1 ورځ تر سي او ځینې وخت کېدای سي 10 او 15 ورځې ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسې القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې په کې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي. او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیتیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسې وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دغه مرحلې چې دي لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسېدل دي چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي. بل چې دي د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دي د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسیږي یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلیږي یعنی ټوله نه نښلیږي یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلیږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه څه کوي هغه ته مثال دروي. او د سپرم سر په هګۍ مثال نه نوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي چې دا به پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنیټیکي مواد یو ځای کړي نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تیریدو وده کوي. کله چې وده وکړي یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ سو موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسېږي د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي چې پلاسنټا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي لومړنی او دویم افتی ترازو چې په لومړنی اونۍ کې چې دی تخمه کول د زایګوټ تقسیم د پلاست د کم د مرحله د دیوال چې دا کم زایګوټ چې شوی په غزا کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه زای پر زای کېږي او د جنین لومړنی جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړی جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د اچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز زړه او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي همدارنګه د نسونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې ده د زړه فعالیت د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتیږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده د زړه جوړښت د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو د سترګو او غوږونو جوړښت د انمونه حرکت د مغز فعالیت د جنین وده تکمیل د ټوله صورت نیسي تر اتمی اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چیکیږي مکمل تکمیلیږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده د سترګو وده د مغز فعالیت د پوستکي وده د سیستمونو فعالیت همدارنګه د عضلاتو وده ټوله په کښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې تر نولسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا څه کېږي ژوندی موجود کوم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترڅ کې نیسي تر څو تکمیل سي. دا اوس موږ اساسي نننۍ موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري واضح کړي. دویمه پوښتنه ده ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري. او اخرنۍ پوښتنه ده د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 2 3 1 1.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.